همدا ډول د سیمه او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډیر فشار راوړي.
رهبرانو د جهان اسلام فشار بیارن.
یو شمیر خزینه فعالان بیا وایي تر دې دمه د نړیوال ټولنې هڅې عملی نه وي او یوازې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعال امینه مایر وایي د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډیرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري او اوس بیخی حاشیه ته شوې دي. وخت یې راغلی چې نړیواله ټولنه خپله چوپتیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي. هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان د خپلو کړیو ژمنو په بنسټ حساب کتاب ته کینوي.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې لژمنې سره سم د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیسته.
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې، په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی.
له شفیقي خپلواک سره د شعر پر نقد شغیدلې.
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی.
او په داس پوښمې کیسه لري.
کونګرای یې د پارک په پنجره وڅړه، خپل کورته یې وستا، موبایل یې راواخیست. وګی
للیمی دوران هم کیسه اورو.
لسته لا کوتینه خلای لري کړ په اور پسې نیموچ بوټی کې خو
په جرمنی کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شو.
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې، هغوی ته خپل واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانانو له ژوند سره تړلې وي.
ته تر پایه را سره وي، نور مطالب به هم واوري. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ، که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمانځل کیږي، خو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د ښځو پر ونډې شخی شو. لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د ښځو د ونډې په اړه ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل.
دا څرګنده خبره ده، معلومه ده چې له ابتدا نه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیر عمده او ترګند نقش او رول د ښځو. دا پرې خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغې کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفې او د احساس له مرکزه رابهر کیږي. په دې خاطر باندې منګا په لرغون یونان کې ګورو چې د شیر الهه زیوس هغه لورګان وی چې د هنرونو لورګ دغه وی د خدای ګوټی وی چې هوی شیر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته کجیر شو، لنړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1900 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده. نهمه جایزه یوې میرمنې واخیسته، بیا یې 15 کاله کومې میرمنې ته جایزه ورنه کړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل 10 جایزې میرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وایي چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت دا د کېدو په لور روان دی، کنه پخواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
ورستر بل د میرمنو برخه په دغه کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته که وګورو فکر کوم چې په د سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. په اوسنۍ ټولنه کې جایزې اخیستې دي او دغه جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم ځلیدلي دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه هم په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینو دپاره زمینه مساعده شوې، ځینو دپاره نه مساعده شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس او ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی او د هغې د خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو د لسمې پېړۍ په نیمایي کې په پنځوسمو لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګورباچوف الفتحي د ښځو شعرونه په نامه باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نامه باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او خیزه دي.
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمیر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملالی علت بیانوي.
د کمیت په لحاظ ماشاءالله بیخي ډېرې سوي دي، نجونې ښځې ډېرې او ښه روانې دي. کیفیت کې اوس ته ځینې هغه داسې شاعرانې دي چې د اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې د نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل او داسې نور عواملو په شکلونه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړې او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او پانتونونو ته د نجونو د تک مخنیوي د سبب شوې دی چې په تیر څه باندې ونیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه للویه سره کم نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کاره او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاته ده. ښځه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر ووایي او ټپه ووایي او په هغې کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه رابرسیره کړي. موږ ډېرې داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو او د سندرې لرو چې هغه ښځو ویلې دي او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډېره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوښ کړي او ستایلې دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. له اخلي خپلواک څخه مې پوښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه د شعر یو اصل تصویر دی، ځینې تجربې چې تا خی کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې یو څه یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پېښې سره نښلوي، هغه وخت څه چې دا وخت څه چې یو څه ځینې جوړېږي.
سوریایي شاعر غاده سمان هغه یو خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري. هغه وایي چې شیر داس یو شاید لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی زمان بل وی ځای بل وی انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدل خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې هم داسره
بالکل دا 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 منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ سي او تجربه وکړي لیکن هر څه چاته کوي هغه نه سي شیر کولای ما دوه کاله یو شیر مې کړو او ما دومره پیاده چې دوه کاله ما بیا شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو د ذکر سره ما هغه ولیکل ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه چاته کوي هغه شیر کې نه شي کېږي خو بیا همدغه خبره چې نور تجربه وخت او مکان او زمان او پیښه سره ونښلوي یو څه د نجور سي ځینې یو ټوټه لې وی راخلی یو ټوټه بل راخلی یو نقطه لیو دی یو ټکی دی
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وای کله چې پیښه د شاعر یا شاعر په ذهن کې لوی شي بې لیکل سخت شي
دا بالکل منم دا د دې دقیق خبره ده دا لوی پیښه یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو ټپه تیار او دا یو ټپه تیار په کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي ځین وخت د کلمې عاجز سي نه هیڅ کولای ته هغه څه چې تاسو یې کراوین غړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډیره زیات محدود ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شعر شعرا کې دی سي او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات دي
دا موافقه یم زه عموما د خبره ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په پیچه باندې فکر نه کوي فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل هم دا وي چې هغه خپل فکر په حاله دی او ستاسو د پر بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینی اغه کلمې وکړي چې بده کې نه کوي
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راوخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده کچرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې وای یو دا 15 تصویرونه دي چې 500 حواسو درکو او دو نور تصویرونه هم په شعر کې دي یو د حرکت تصویر دی سیو شای حرکت کی تاسو مخکې مرغې ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستون کوي یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوجه تند ستړیا ویره مین هم په دې کې راځي تاسو چې کله شعر لیکي آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او کله بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي
د نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه یو نظم دی باید کښته وي تا نه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نسی او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي که ته په لومړي کې احساس یا هغه موضوع نه پیګم چې ورته هغه عاطفه د جنگ تصویر وي او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توتیان ویني یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي او دا هغه تضاد نه دی هغه پارادوکس نه دی بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی دا هغه پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی دا ادي خبرو کې تورا دی کولای شي چې چاته ولې شي زه تګیا ته یو چاته ولې چې ما وانه ورېده یو د څه چې شي شعر په دې ډول ور اخوا یو تصویر درکې چې غونی دي فکر کې د سی او چې دا هم شتا یا د سی او هغه هم شتا
یو شمش مشهور شاعران په نړۍ کې وی چې کله یو شی ولیکو یو شعر ولیکو کله میاشت ورسته بیرته ورګرزو او هغه شعر ګورو او هغه کچرته یو څه بې نظمی د دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو څنګه تاسو دا کار کوي
ما دا ومان څه دا خبره کړې و چې نو ست کسلی ورته دا نه یاد کړو چې شعر یو د لیکه د سایکلوا د ورستي وختونه کې مې د رابرت ګریز خاطرې ولوستلې د انګلیس شاعر د دومین نړیواله جګړه کې چې جګېدلې یم دی خپل یو شعر یادې وایم اته دې ولې ایدت کې او په نه دې شان دې زه مطمئن نه چې زه خبر کم کنه او دې تصرفونه د خبره لیو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریک وی چې ما د شعر دوه ایدت کې هغه وخت دې 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 خپل هغه اصل ترې استلې د چې شو زه دا نشم کولای
فکر نه کوم چې اکثریت کسان د خبره منی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري نو په کار نه ده چې دا تجربه تاسو وکي او ورګرځي
وین وخت څه دی هیږي د څه نه چې بخي ما نه دي کړی چې زه وایم چې اېس کله به تاسو څه نه دي کړی خو دا چې دې تا شیر اېډ کرای سم ډېر زیات یا هغه کوم چې دې ټول د ځان کې نه وینم دې څه کومه د یو قسمه خبر سره لرم دې چې تر دې یو جالب راځه لرم دې جرأت به نه لرم چې زور سره مخسم بلکې یا هغه حس ته ستنه شم بلکې امر شی به ته ستنه شم زه دا په دې نیت لیکم چې زه یې غشي به ووځم یو څه کما پورې چې لیکتي او چې څنګه وي زه چې بيته ور ځم او هغه ګورم دا په دې باندې چې بيته هغه ځان پورې نیسم کنه کې اوس غیر پورې چې له ما پورې اته له ځان لري کې به بيته دې ازو په لار باندې سفر کوي زه به بيته دې په لار باندې پورې کړی ما دا دې ودی هیڅ دې زه ځینې وخت دې نه زوريتم فکر کوم دا ما کم زوريده
لا شفقي خپل وخت څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کیسې لیکوالو کیسې لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
دوی لندکسي د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي لژوند خبرې شو او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغان لسترګو قتل شوی دی لمړی په وطن ته مخ کړو د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځه محصله لیمه دوران د لشت په نوم کیسه لري
دغره په لمنه کې د کېګدیو لڅنګ مړ مړ لګای پورته کېده د سپي په غپا تورې پښو دغره خواته منډه کړه لخته لکاو څینه خلایل لري کړ په اور پسې نیموچ بوټای کې خو لاسې ترزن لاندې ونیو سترګې دغره په څوکا کې خاخې کړې زړه کې څو ګرځیدل لګي په پړسېدل سترګو کې اوخې ډانډ کړې د بارخوګانو پښنو خالو یو بهې دی سس شو سپینې شیدې په اور توې شوې شین لګای پورته شو تور دی کې لنغری ښکته کړ لاس یې پر وسوځید شنې سترګې شاوخوا واړولې د پښو تر پای واورېده ور وایې کتل پنسرې لکېږدی راووته کڅوړنې سترګې لښتې ته ونیولې کنډا سخوله یې وخوځېده و بدبختې پام دې چیرې دی نه زما کلا در باندې اباده شوه نه مې د انارګل زوی مینه لښتې سترګې ښکته واچولې سوړ اسویله یې وایست له ځان سره یې غلي وویل دای به مې لمن زرغونه کړي د انارګل د مور ګڼ کمیس زولای زولای شو لاسې پملا نیولې و روانه شوه پورې دښتې ته یې وکتل ورځ پر غره ور روانه وه نری شمال نوي راټوکېدل شنه بوټي خوځول دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول د پسونو او میګو د غاړو د کړنګیو کړنګار خود د باران څاڅکې د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل د سترګې اسمان ته ونیوې غږ یې لوړ شو ارې لاس کې اوږد لرګی یو خوځاوه رمه ګړندۍ روانه شوه کېږدیو ته نږدې شوه ځوان غږ کړ لښتې ولښتې راشه مېږې ولوشه لښته پاڅېده روانه شوه د کوچۍ کنډه سخوله وخوځېده انارګله واناریا ځوان یې مخې ته ودرېد زړه کوچۍ موسکۍ شوه د مخ ګونځۍ لا ژورې شوې د ګڼ کمیس له جیبه یې یوه شیرنۍ راوایستله زوی ته یې ونیوه ویې ویل د ځونډي لور مې درته غوښتې هو یې خوله یې ښي اباد یې ورغلی چې خبره ورسره خلاصه کړي ځوان موسکی شو په بیړه ووت د غونډۍ د کېږدیو له خوا ماشوم منډې راوهلې سره ویښتان یې شمال لا ګډوډ کړي وو لښتې د مېږې لوشل پرېښودل پاڅېده انارګل ته یې مخ کړ د لونګ زوی دی ماشوم راورسېد انارګل ته یې وکتل په سوې سا یې وویل زیری زیری مې غواړم د ځونډي اکا لور یې درته وکړه انارګل موسکی شو لختی سوی گوتا پا جبالنده کلا
للیمه دوران څخه مننه چې دا کیسه یا سړي روي مجلې ته په خپل شخص ثبت شوی را لښلې و. اوس هم بل کیسه د ژوند رنگ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوشمی د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی و. آسمان کې لا ژیړې چپې لږ لږ ښکارېدې. د مني د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده. شمال په تیزېدو و، خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کونج کې پر څوکۍ غنجه ناسته وه. ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل، ځان سره مې وویل ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل نو څوک مشکل نه لري. بیا مې وویل یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي، وږې به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، د سکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې هماغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال په خوا ورغله، کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه، ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا ترې کوزه شوه، خپله کورتۍ یې واخیسته، کنګری یې له مزې ونیو، غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې، له پارکه ووته. بلې خواته مې چې وکتل، هغې سر ټیټ اچولی و، د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلی سپوږمۍ څخه په مننې چې د اروپا یوه پارک ته یې وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله محاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپری شي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه، او بیا مو ډېر لږ قیمت پرې ښایي، بیا یې 5 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګاڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي، نو بیا به بله ګاڼه چاپوو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي، ځینې ادارې ممکن او یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي، نو بیا به پرې ګاڼې چاپوو. د خیر،
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی، او هدف مو دا دی چې د دوی ترمنځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته یې، او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول النګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نمونه ما ته یاد راځي په تیره غاڼه کې د دوی لیکنه خبر شوې دي او پر راتلونکي کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب نو اله د دوی بم لیکنه راته ویلي همدا ډول اغلې سهیلا اصغری او نور ځینې مېرمنې چې دي نمونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب په حسوب کې تر ډیره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو د بلابل برخې لري چې بلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي، مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې د بلګې په ډول لوکان صاحب په لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو، ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا څلور څلوېښت مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د پنځوسو او سلو مخونو تر منځ یو حد ټاکلی.
تاسو د توضیح په برخه کې ستونزه نه لري؟ ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرضاً په جرمني کې د پوسټ ډېره ګرانه ده که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ د یوې مجلې په لګلو باندې شاوخوا دوه یورو لګښت راځي، خو یو مشکل چې موږ سره مخ یو هغه دا ده چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي، مثلا ډېرې په فال اکاونټ نه لري. خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته ګڼې ولیږو، هغلته استازی ولرو، مثلا ځینې هټۍ دوکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته یې خپرو، بیا به د یو ورځې له هغه ځای به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه لکه فرضاً کلچر شاک یا مثلا د افغانانو د ژبې ستونزې، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي، داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي، یا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلې او خبرې کې او نور سیمو ته هم خپل مجله واستو؟
شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسیږي هغه سره به م اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي او که چېرته هلته حل لارې وړاندې کېږي یا کوم څه خبرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا آسټرالیا نورو ځایونو کې چې دي هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده، نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې چوکې اوسیږي نو دوی ته به هم مجله لیږو. که چا علاقه درلوده کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي او دوی ته به هم مجله ورسوو.
تاسو آنلاین مسله یاده کړه، په آنلاین ډول باندې یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین بیا خپروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او هم لرو چې په هغې کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو، خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې په راځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونی او ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یوه سلسله خپره شي. له ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څرنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنیو ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کیږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګ ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیې ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو او پوراټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبریږي یا پولیس یا ښوونکي خبریږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تیریږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لار جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کوم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبرم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري، هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپل ستونزې او خپل تجربې یو بل سره شریکو نه. په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکرارو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
لیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یونیبي ژباړل شوي اثر په اړه شهیدلیم. خو سمدستي د ویر یو خبر، د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی څېړندوی فرید الله نوري نورستاني ومړ. هغه له 2 کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغۍ اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي اروشاد نوري ځوان لرغون پوه چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوري نورستاني د 40 کالو په عمر وفات شو. د علومو اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي رادیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او ویل چې په مړینې دا برخه خواره شو. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوري د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل اثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغله نوري چې د علوم اکاډمي برجسته چېړونکې او د دې ترڅنګ په یو شمیر پوهنتونونو کې هم د تاریخ اتنوګرافي او د باستان شناسي اړوند مضامینو درس ورکاو، د په ټولنیزه برخه کې هم فعال و، د یو علمي فرهنګي شخصیت و، پښتو او دري ژبې شاعري هم کوله. د 15 مستقل آثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسي د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوي دي.
خاغله شوکی بوای د دې تر څنګ د استاد نوري لزګونه علمی مقاله د هیواد په بیلابیلو چاپی رسنیو کې هم خپرې شوې. د استاد نوري د مړینې پاړه د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو هم خفګان ښودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوري نورستانی پوره 40 کال وړاندې د لغمان په لنګار کې پیدا شوه، خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکی و. د هغه مورنۍ ژبه نورستانی وه، خو تر ډیره یې آثار په پښتو او دري ژبو خپاره شوي. هغه په کال 1980 د نورستان د ننګراج له لیسې فارغ شو، وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوري د کابل پوهنتون نه په قدرې نمرو تر فراغت وروسته په کال 1986 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشاني څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو، چې تر مړینې د دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوري نورستاني ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواری تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتابه چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د دې کې ټولې هغه لنډې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابیلې کیسې دي چې یو مفهوم یې پکې یو مطلب وي پکې، نو هغه ما پکې ژباړلې.
ما چې څنګه ورته کتلې دي لنډو کیسو په چوکاټ کې نه دي، داسې دي لکه نقلونه لکه حکایتونه هم داسې دي.
او بالکل داسې یو مفهوم نه ډک کنه، داسې حکایت چې هغه کې یو نصیحت وي همداسې ده. بالکل.
دا تاسو له کومې ژبې ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبې نه ژباړل شوې دي زیاتره. انګلیسي ژبه
زیاتره مو ویل، یعنی نور له کومې ژبې ژباړل شي؟
څه پکې مطلب ځنې داسې یو چې د اردو ځنې کتابونه او چې هغه کې مثلا لنډ مطلبونه او کیسې وي هغه هم شوې دي.
او دا کله چې مو ژباړه کړې ده بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلی دی او تاسو له چا نه ژباړلی دی او له کوم کتابه مو یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه، دلته د کوم ژباړې چې ما کړې دي نه، هر ژباړه اتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړې، نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول د ایجاب وي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته، خو دا چې اوس اشاره نه ده شوې باید نه خد د مناسبه دا چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال و او د کوم کتاب نه ژباړل شوې ده.
شنوار صاحب، د دې له خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی، فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل ان شاء الله، دا مهم ټکی ته اشاره وکړه او زما مو تر پام کړ، دا ډیره مهمه ده ځکه چې کڅو غوړې چې د کیسې کمې شي باندې شي د اصلي منبع نه خبر شي، سرچینې نه خبر شي، هم کولای شي چې مثال هغه پلاتن په انټرنیټ کې وکړه، ان بلا بلا منبع نه هغه کولای شي چې د اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړي، نو ان شاء الله نهایي کوشش وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم له کوم ځای انتخاب کو؟ اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم په همدې خاطر نور کچې دي کې بلابل ډېر کیسې وي، خو دا پکې ډېره مهمه وځکه د لور مینا واقعا پرختینه مینا ای او ان په حساب کې غون کتاب باندې خاطر لازم وګڼل شي د لور مینا لور مینا په نامه ورکړو. ان دا یو کیسه په همدې کې و د لور مینا په نامه باندې، نو په همدې خاطر لازم وګڼل شي ته کتاب په همدې نامه کړو ځکه چې د لور مینا په واقعي معنی باندې رښتینه مینا وي او ان دا دوامدار وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس په شغل شتنواری ده همدا د لور مینه حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر یې واخیسته، دې سړی یو 4 کلنه لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه، نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ، په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څه کرخې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په گاڑی کرخه وکړي، نو ډیر غصه شو او لورې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډیره سخته ټپي شوه او آن نورو خلکو هغه ماشومه روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډیر سخت وو نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي نو ډیره پریشان او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي. نو لالا جانې بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کخلې وې په تیګه یې په موټر باندې لیکلی وو مینه درسره لرم لالا جانه.
له همدې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله ران غاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا دا رکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چی والوزم پریمک دی چی والوزم زما وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی.
نن دا مارچ اتما د خزو نړیواله ورځ ده. افغان خزی او انجونی نن ورځ لڅډول ستونزو سره مخامخ دي.
اغه امید نه ده پاتې زکه چې نه پویګو آی پانتن شو کیږي نه شو کیږي.
په خو از خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم
نن د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه راپورونه او مرکه مه هېروئ.